نامن دای ما بودین.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سربریم او د ازادي رادیو د خبرونه د محمود زیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړی مهمو خبرونو ته. راپورونه وایي ایرانی ځواکونو او افغان پناه غوښتونکو وژلي دي. د حال وش په نامه د ایران یو بشري سازمان ویلي ایرانی ځواکونو د سیستان، بلوچستان، اړوند سراوان سیمې ته نږدې په افغان پناه غوښتونکو د سپکو او درنو وسلو ډزې کړې. ایرانی چارواکو سمدستی د دغه پیښې اړوند څه نه دي ویلي، خو مخکې ایران ته د ناقانونه کډوالو د ور اوښتو په وړاندې د جدي اقداماتو خبرداری ورکړی. سراوان چې له پاکستان سره ګډه پوله لري او د افغانستان له څو سرحدي سیمو سره هم نږدې ده، ایران ته د افغان کډوالو د ور اوښتو یوه عمده لار ګڼل کیږي. ایرانی پوځیانو لسګونه افغانان چې ایران ته ور اوښتي وو نیولي او د شنبې په ورځ یې له زاهدانه بیرته افغانستان ته ستانه کړي. ایران تر دې مخکې هم د لسګونو افغان پناه غوښتونکو په مرګ ژوبله تورن شوی دی. برتانیا د پناه غوښتونکو او کډوالو په سیستم کې یو لړ بدلونونه راولي چې تر ټولو مهم یې د دایمي اقامې لپاره د شلو کلونو استوګنه شرط ګڼل شوی ده. دا بدلونونه د شبانه محمود په مشرۍ د برتانیا د کورنیو چارو وزارت لخوا وړاندې شوي چې وردمخه یو لړ مخالفتونه پارولي. پخوا د دایمي اقامې د ترلاسه کولو لپاره د استوګنې شرط 15 کاله وو. د نویو بدلونونو یوه برخه دا ده چې د پناه غوښتونکو قضیه به په هرو دو نیمو کلونو کې یو ځل ارزول کیږي او که اصلي هیوادونه خوندي وګڼل شي بیرته به لیږل کیږي. په برتانیا کې د پناه غوښتنې بې ساري کچې ته لوړې شوې او د راپورونو له مخې له تیر یو کال راهیسې 111,000 کسانو هلته د پناه غوښتنې درخواستونه ورکړي دي. د دغو پناه غوښتونکو ډیره برخه د افغانستان، ایران، پاکستان، بنګلادیش، سوریې او یو شمیر افریقایي هیوادونو څخه دي. د بنګلادیش یوې محکمې له واکه لرې شوې صدر اعظم شیخ حسینه په مرګ محکومه کړه. پر هغې د بشریت ضد جرمونو تور لګول شوی دی. اته اویا کلنه شیخ حسینه چې اوس یې هند ته پناه وړې د محکمې د محاکمې ته له ورستنېدو ډډه وکړه. محاکمه د هغو تورونو د څېړلو لپاره وه چې ویل کیږي شیخ حسینې د زده کوونکو په مشرۍ د پاڅونوالو پر ضد د ځپونکو اقداماتو امر کړی و. په بنګلادیش کې د مرګ سزا د فزیکی اعدام په واسطه در سره کیږي. افغان لوبغاړو د اسلامي پیوستون له لوبو د سپینو زرو او برونزو دوه میډالونه ګټلي. د تکواندو ملي لوبغاړي محسن رضایی وتوانېد چې د عربستان، ازبکستان او آذربایجان لوبغاړي مات او د سپینو زرو میډال وګټي. محسن رضایی په فاینل کې د طلا په سر له ایراني لوبغاړي سره مخ و. خو د راپورونو له مخې د ورپېښې ناروغۍ په سبب سم ونه لوبېده او لوبه یې وبایله. اخوا په وښو کې بیا جعفر سلطانی د سعودي عربستان او یمن لوبغاړي مات کړل او د برونزو میډال یې وګاټه. تر هغه مخکې د افغانستان د مویتای اتل محمد یوسف جهانگیر د اسلامي پیوستون د لوبو د سرو زرو میډال ګټلی و. افغانستان داوار د اسلامي پیوستون سیالیو ته چې نږدې 16 هیوادونه پکې برخه لري او یا لوبغاړي استولي دي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. رپورټونه وایي څو کس افغانان د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا وژل شوي دي.
هغه درې خویندې درلودې. ډېر خراب اقتصاد یې درلود. اختلې د کارپلټه ایران، ترکیه او بیا اروپا ته وړي. خو له بده مرغه لاره کې د مرګونه پیښه شوې ده.
په کابل کې نړیوال نندارتون او د متشبثو ښځو شکایت.
اوس په اخر کې خو بیخي زنانه ورته اجازه نه ورکوي په نمازګاه کې وای محرم دي درسره.
ازبکستان هلی ځلې کوي چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاري د یو سازمان په بڼه منسجمه کړي.
د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د یکشن بی پورز د مرکزی آسیا ټولنې په نوم د سیمه ییزې همکاري د یو سازمان د رامنځته کېدو وړاندیز وکړ.
نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
تر
دیشیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د ایران د بشری حقوقو یو څارونکو سازمان خبر ورکړی چې لګ تر لګه و افغان پناهغښتونکي د ایرانی ځواکونو لخوا وژل شوی او څونور ټپیاندي. حالوش پرون ناوخته په خپل انستاګرام په یو بیان کې لیکلی چې دا پیښه د تیر جمعې په ورځ د نومبر په 14مه د سیستان بلوچستان اړوند سراوان سیمه کې شوی. په همدې حال کې د پیښې د یو شمیر قربانیانو کورنۍ وایي دغه کسانو غوښتل د ایران له لارې په قاچاقي ډول ترکیې او له هغه ځایه اروپا ته واوړي. دا په داسې حال کې ده چې د حالوش د راپور له مخې نږدې 10 ورځې وړاندې هم په همدې سیمه کې د ایراني سرحدي ځواکونو په ډزو کې لږ تر لږه 40 افغانانو ته مرجوبله اوښتې وه. نور تفصیل په دغه ریپورټ کې.
د ایران د بشری حقوقو یو څارونکو بنسټ حالوش د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې د غهوا د سرحدي ځواکونو لولوري د لک تر لګه و افغان پناه غوښتونکو د وژل کېدو خبر ورکړي. دغه سازمان د یکشنبه ورځ ماخام ناوخته د نومبر په 14مه په خپل انستګرام د ویډیو په خبرولو سره په یو بیان کې ویلي چې دا پیښه د دې ایالت په سراوان سیمه کې د تیرې جمعې په ورځ د نومبر په 14مه شوه. ایرانی چارواکو سم دستی د دغه پیخي اړوند څنډې ویلي خو مخکې ایران ته د ناقانونه کډوالو د وروښتو په وړاندې د جدي اقداماتو خبرداري ورکړي. د حلوش سازمان پر راپور کې راغلي چې ایرانی پوځانو د سپکو او نیمه درنو وسلو په ډزو سره د افغانان هدف ګرځولي او یو شمیر افغانان یې ټپیان کړي هم دي، خو دغه بنسټ شمیر نه دی خودلې. د حلوش د بشری حقوقو سازمان چارواکو د دغه پیخي د لا زیات څرنګوالي په اړه د ازادي رادیو پر لپسې اړیکې جواب نه کړو، دغه بنسټ په خپل راپور کې ویلي دوی لا هم هڅه کوي چې په پیخه کې د وژل شویو او ټپیانو دقیق شمیر معلوم کړي. دغه بنسټ د پیخي یو ویډیو هم خبره کړي چې په کې مړی ویني ښکاری، خو ازادي رادیو په خپل واقعتوګه دغه ویډیو نشي تاییدوله. حلوش هم دا رنګ زیاته کړي چې ایرانی پوځانو لزګون افغانان چې ایران ته وروختي ونیولي او په ظاهریان کې د ډیپورت کمپونو تاسوولي چې ظاهرا د شنبه پورې افغانستان ته لیږل شوی. سراوان چې له پاکستان سره ګډه پوله لري او د افغانستان له څو سرحدي سیمو سره هم نږدې ده، ایران ته د افغان کډوالو د وروختو یو عمده لار بلل کیږي. په همدې حال کې د پیښې د یو شمېر قربانیانو کورنۍ وایي دغه کسانو غوښتل د ایران له لارې په قاچاقي ډول ترکیه او له غزای اروپا ته واوړي. د لوګر د محمد اغي ولسوالۍ اوسیدونکو محمد سلیمان ازادي راډیو ته دا وکړه چې یو نږدې خپلوان یې څه موده مخکې غوښتل د ایران او ترکیې له لارې اروپا ته واوړي، خو په خبره تیره جمعه د نومبر 14مه د ایران په پوله دغه هیواد د ځواکونو لوري په بیرحمۍ سره په ډزو وژل شوی. نوموړی وایي وژل شوی حمید الله نومید 28 کال عمر درلود او د دریو خویندو یوازینی ورور چې د اقتصادي ستونزو له امله د ښه ژوند په هیله له کوره وتلی و.
هغه دری خویندې درلودې، ډیر خراب اقتصاد یې درلود. غوښتل یې د کار په لټه ایران، ترکیې او بیا اروپا ته واوړي، خو له بده مرغه لاره کې دا مرګونه پیښه شوې ده.
د حمید الله سره د ځینو تلونکو کسانو له قوله ادا کوي چې په پیخه کې یو شمېر نور کسان هم وژل شوي، خو په خبره د شمېر پاړې معلومات نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د حالوش د راپور له مخې نږدې 10 ورځې وړاندې هم په همدې سیمه کې د ایراني سرحدي ځواکونو په ډزو کې لږ تر لږه 40 افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د محمد اغا په نوم د بغلان ولایت د پولي خمرې ولسوالۍ اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ادا وکړه چې په هغه پیخه کې یو نږدې خپلوان وژل شوی. د محمد اغا د ادا له مخې چې دی هم د وژل شوی خپلوان سره د ځینو تلونکو کسانو له قوله یې کوي په هغه پیخه کې 8 کسان وژل شوی وو چې یوې د بدخشان او نور د افغانستان د نورو سیمو اوسیدونکو وو.
دا ټول 8 کسان وو، یو پکې زموږ د کورنۍ نږدې غړی وو. دا پیخه د سراوان او د مشکل ترمنځ سیمه کې شوې وه چې غوښتل هلته له موټر کوز شي چې کمین ورته نیول شوی وو او ډزې پرې شوې وې.
د افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې له ایران سره د ډیپلوماټیکي چینلونو لاره د دغه پیښو څېړنه وکړي او عاملینو ته سزا ورکړي شي. دوی دغه راز د غوښتنه هم کوي چې طالبان دې په کور دننه افغانانو ته د کارموندنې په برخه کې هڅې وکړي تر څو افغانان نور هیوادونو ته د کار کولو لپاره په سختو لارو د تګ زړه خنه کړي. د طالبانو حکومت وایي چې بولا مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکروسه د بیکاری او بیوزلۍ د زیاتېدو راپورونه ورکول شوي چې لامل یې زیات شمیر افغان ځوانان د کار په لټه په سختو قاچاقي لارو نورو هیوادونو ته د تګ هڅه کوي. ایران او ترکیه اروپا ته د قاچاقي لارو تر ټولو لنډه خو مرګونی لاره بلل کیږي چې د راپورونو لمخې هر کال پرې سلګون افغانان تک تزلخه کوي او یو شمیر له دغه ډول مرګونو پیښو سره مخ کیږي. دا تیر 2023 کال د اکتوبر په 14مه حالوش ته ایرانی پولیساتو ځواکونو لولوري د سیستان بلوچستان په سراوان سیمه کې په 300 افغان پناه غوښتونکو د ډزو او 14 خبر ورکړو. په یو راپور کې ویل چې په دې پیښه کې لګ تر لګه د شپېته او اویا ترمنځ افغانان وژل شوي. که څوم د ایران حکومت په رسمي ډول دغه پیښه رد کړه، خو د اکتوبر په 1 په افغانستان کې د طالبانو حکومت په یو اعلامیه کې ویل چې په دې اړه د دوی پلاوی موندلې چې ایرانی ځواکونو په افغانانو ډزې کړي او لږ تر لږه درې کسانې وژلې او 23 نور ټپیان کړي. د طالبانو حکومت په رسمي اعلامیه کې ویل شوي چې د پیښې یو شمېر ټپیان او وژل شوي افغانستان ته انتقال شوي او د نورو د انتقال پروسه روانه ده. په اعلامیه کې کڅوم د نورو څېړنو خبر هم ورکړل شوی او خو د څه د پاسه یو کال په تیرېدو دغه پیښې وروستي جزئیات لا هم له رسنیو سره شریک نشول. له دې وړاندې د 2000 په مئی کې د افغانستان پخوانی جمهوري حکومت ویلي و چې ایراني ځواکونو شپږ څلوېښت افغان کارګر چې غوښتل دغه هیواد ته داخل شي سیند ته غورځولي چې 12 تنه یې مړه، 18 یې ورک او 18 نور ژوندي ژغورل شوي، خو ایراني چارواکو هغه مهال دا پیښه رد کړې وه. له دې پیښې څو اونۍ وروسته په ایران کې ایراني عسکرو د افغان کډوالو په یو موټر ډزې وکړې چې لامل یې موټر اور اخیستې او درې تنه پکې وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي وو. ایران هغه مهال ویلي و چې د پیښې لاملونو سره به قانوني چلند وشي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېر می دال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال کړي وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په داسې حال کې چې نن دوشنبه په کابل کې څلرم ملي او نړیوال نندارتون پرانستل شو، یو شمیر افغان سوداګر او صنعتکار میرمنې شکایت کوي چې دوی ته پکې د ګډون اجازه نه ورکړل شوی. د ښځو ازادي راډیو ته وویل چې د طالبان حکومت له تیرو دوه کلونو راهیسې دوی ته په هیواد کې دننه او بهر نندارتونونو کې د ګډون او غرفو ایښودلو چانس نه دی ورکړی او یا یې هم د دوی په خبره دومره محدودیتونه سخت کړي چې هیڅ ګټه ترې نشي کولای. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د خپلو کورنیو او د هیواد د اقتصادي ودې لپاره دی نه یوازې نندارتونونو کې ونډه ورکړل شي، بلکې په خبره یې باید محصولاتو ته یې د بازار موندنې لارې برابر شي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
اوس په اخر کې خو بيخي زنانه او اجازه نه ورکوي په نمازګاه کې وای محرم دی تر سره.
د کابل ښار اوسیدونکو او د افغاني جامو کانو تسکولونو او بیلابیل نورو لاسي صنایع جوړولو نیوي کارګر مشرد چې وای له تیرو نږدې دوه کلونو راهیسې د شدیدو محدودیتونو لامل په هیڅ ډول ملي او نړیوال اقتصادي او سوداګریزو نندارتونونو کې د ګډون چانس نه دی موندلای. دا میرمن چې له تیرو لسو کلونو راهیسې په دې برخه کې فعالیت کوي او شاوخوا شل نور انجونې چې لزده کړو راګرځول سوي ورسره په کار بوختې دي، د نوم نخ په راولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل. د هرات ولایت اوسیدونکو او د زعفرانو د تولید یو شرکت مشر ملیحا شمس چې له لسیزو راهیسې په دې برخه کې کار کوي هم ورته شکایت لري. دی ازادي راډیو ته وویل
نمایشگاه ورود خانم ها اجازه نیست. متاسفانه سال قبل که ما به نمایشگاه ابو حنیفه اشتراک کردیم به خاطر که خانم ها بود
دیدن درتون که حضور ته پاسه نه دغه دونه اجازه نه ورکول کیږي. تیر کال ما امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نن درتون کې ګډون کړی و، خو هیڅ ډول ګټه مې ترې ونه کړای شو ځکه چې دوی هیڅ نارینه ته اجازه نه ورکول چې موږ غرفه ته راشي یا موږ ورسره خبرې وکړو. په بده مرغه اوس نندارتونونو کې د ښځو د ونډې اخیستو اجازه نشته، مګر دا چې کوم نندارتون یوازې او مشخص د ښځو لپاره وي.
د دغه ولایت یوې بلې اوسیدونکې او د خیاطۍ کارګاه مشره چې د زعفرانو د تولید یو شرکت مشري هم کوي او د کرنیزو محصولاتو سوداګره ده، ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې 25 تنه لزده کړو او دولتي او غیر دولتي ادارو کې لکار را ګرځول سوي انجونې او ښځې ورسره کار کوي مجبوره ده چې خپل کار ته دوام ورکړي. خدای میرمنې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ټینګار کوي چې له غوښتنو سره سره له تیرو څلورو کلونو راهیسې نه له هیواد بهر او نه هم په هیواد نه نورته له نارینه محرم پرته نندارتونونو کې د ګډون اجازه ورکړل سوي چې په خبره یې ورس تر بلې له دیوالۍ سره مخته.
وایي نمایشګاه هیڅ کوم کاری کې په خوبي ما خیلی چیز مار اجازه نمیدم.
مکتا خوی نندرتون یکم فعالیت تا چمو پا گرده وی اجازه نرکبی. نندرتون خو پرگده حتی کل چمو کم دولتی ارگان که کار بند وی. مثلا زمان نند کار جواز ده تمدید ارتیا و خودوی لچادری پراتا هیچ خزی نپریگدی. نخبری ور سرکبی. من پا بش پر دیوالی شویو. میاشت که حتی سل افغانی را تا نپاتی که گی. پینزه دیش پای دخیاتی ماشینون را رو چه ده دید مصرف او کارگا کرای نشم ور کولی. مجبوره ایم چه نوری و ترم. کچیری مکتا ده مجالس و نندرتون اجازه را کول که دی. نن با ولی دومره شاعت پاتی و.
تا میرمن وای که پس او دا گریز و اقتصادی نندرتونونو که ده غرفوی خودل و گردون چانس ور کرل سی او لگول سوی محدودیتو نپری کم سی لدیلاری با لسوداگر رو پیریدون کو او حتی نریوال بازار تا ده محصولاتو پلورلو و صادرولو قراردادون اترلاسا او بازار مندن باورتا آسان سی. که چه هم راپور که ده مرکسو یو میرمنو ده غختن و شکایتون و پارا ده طالبان ده حکومت ده سنت او سوداگر وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد ده ازادی رادیو پختنی جواب نکری خو ټاکل سوی نن دوشنبه ده نویمبر په ولسمه څلورم ملی او نړیوال نندارتون پرانستل سی. د طالبانو حکومت د اماراتي شرکتونو لوی ریاست د یک شنبه په شپه ناوخته د نومبر په شپاړسمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نوم دا ملي او نړیوال نندارتون به د وو ورځو لپاره دوام ولري. د سیمې او نړۍ د 15 هیوادونو په ګډون شاوخوا 180 غرفې به پکې بهرني شرکتونه او سلګونه نورې غرفو کې به داخلي شرکتونه خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي. د شرکت ویلي چې د نندارتون کې د ایران د سوداګرۍ خونې صنایعو قانونو او کرنې پلاوی د ګډون په هدف کابل ته ورسېدلی چې په ټکو یې ایران به هم پکې 40 غرفې ولري او سل سوداګر به یې ګډون وکړي. بلخوا د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ملي رادیو ټلویزیون هم د نومبر په 14مه په خپله ایکس پاڼه خبر خپور کړی چې ټاکل سوې د روانې هجري شمسي میاشتې له 26مې تر 29مې پورې په ترکیه کې په یو نندارتون کې افغان سوداګر ګډون وکړي. د خبر کې په استانبول کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سوداګري زیاتشي سید حماد هاشمي په حواله راغلي چې په دغه نندارتون کې د افغانستان 40 سوداګر ګډون کوي او د افغانستان د صادراتو توکو لپاره 9 غرفې ځانګړې سوي چې زعفران قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې لاسي صنایع وچه میوه غالۍ او نور توکي به پکې نندارې ته کېښودل سي. خو د طالبانو حکومت په دې دواړو نندارتونونو کې د افغان ښځینه سوداګرو د ونډې او ګډون په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له تیرو 4 کلونو راهیسې د ښځو او نجونو د تعلیم او کار په ګډون د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ په اقتصادي او سوداګریزو فعالیتونو کې هم ورته د محرم لرل شرط ګرځولي. له نارینهو سره سوداګریزې اړیکې ورته پیچلې کړې چې دوی د خپل کار بازار موندنې او پرمختګ پر وړاندې سخت خنډونه بولي.
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ازبکستان ولسمشر هڅه پیل کړي چې د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاري د یو سازمان په بڼه سره منسجم شي. د منځنۍ آسیا سیمه چې د کانونو او انرژي بډایه زیرمې لري او په دودیز ډول اقتصادي او سیاسي پلوه تر ډیره د روسیې تر نفوذ لاندې ده، په وروستیو کلونو کې د لویدیز پام هم ځانته راړولی دی. نور په دغه راپور کې
د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د یکشنبې پورز د مرکزی آسیا ټولنې په نوم د سیمه ییزې همکاري دی او سازمان د رامنځته کېدو وړاندیز وکړ. هغه دا په سیمه کې له 80 میلیونه د زیاتو کسانو لپاره د اقتصادي ادغام د پیاوړتیا لپاره یوه هڅه وبلله. د رویترز د راپور له مخې میرزیایف په تاشکند کې د پخواني شوروي د 15 جمهوریتونو او د آذربایجان مشرانو ته په وینا کې وړاندیز وکړ چې د مرکزی آسیا د 15 هیوادونو د مشرانو دغه منظمې غونډې دي د سیمه ییز بلاک په یو رسمي چوکاټ کې پر غونډو بدل شي. هغه د اقتصادي، امنیتي او چاپیریالي همکاریو د پیاوړتیا پر اړتیا هم ټینګار وکړ. قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان چې په منځنۍ آسیا پورې تړلې او د قانون او انرژي بډایه زیرمې لري، په دودیز ډول اقتصادي او سیاسي پلوه له روسي سره نږدې اړیکې پاللې او اوس لویدیز ورته پام زیات کړی دی. پر دې سیمه چین چې یو نږدې ګاونډی دی هم د پام وړ سوداګریز نفوذ لري. په راپور کې په دې اړه چې آیا د ازبکستان د وړاندېست نورو هیوادونو سمدستي غبرګون ښکاره کړی او کنه څه نه دی ویل شوی، خو د ټولو پنځو هیوادونو مشرانو چې په تیرو څو لسیزو کې تر منځ کله ناکله اړیکې خرابې شوې ورستیو کلونو کې ویلي چې د سیمه ییز ادغام پراخول غواړي. د دې کال په پیل کې د سیمې دوه هیوادونو قرغزستان او تاجکستان خپل تر منځ د اوږدې مودې سرحدي شخړې چې په نتیجه کې په سلګونو کسان ووژل شول حل کړې. د دې میاشتې په پیل کې د ټولو پنځو هیوادونو مشرانو په ګډه او همغږي ډول د متحدو ایالتونو له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره د خبرو اترو لپاره واشنگټن ته سفر وکړ. مرزیایف دا هم وویل چې د منځنۍ آسیا د ټولو پنځو هیوادونو مشرانو دې ته رایه ورکړه چې آذربایجان دی چې د منځنۍ آسیا برخه نه ده او په جنوبي قفقاز سیمې پورې تړلی یو اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي هم د دوی په منظمو غونډو کې شامل شي. د ازبکستان د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر په وینا تاشکند د نومبر په 15 او 14 د مرکزی آسیا د هیوادونو د مشرانو د اومې مشورتي غونډې کوربه وو. دغه مشورتي غونډو مفکوره هم د ازبکستان ولسمشر د 2018 کال په سپتمبر کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې مطرح کړه او له هغې رئیس تر مشرتابه لاندې د همکارۍ په مختلفو برخو کې له شلو ډېرې لویې غونډې ترسره کړې دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
لزګونه اعتراض کوونکو تورخم پولیس ته نږدې د دوړو هیوادونو له چارواکو غوښتل چې د غلار ژر تر ژره د عامو خلکو او سوداګرو لپاره پرانیزي. اعتراض کوونکی وایي لڅ باندې میاشتې رئیس د لارې بندوالی تر ډیره عام ولس او سوداګر زیانمن کړي او په وینا یې د داتا ګراتګونه باید له سیاسته لري وساتل شي. تورخم او پاکستان سره د تاګراتګ نورې لارې د افغانستان او پاکستان ترمنځ له روسي شخړې او جګړې وروسته بندې شوې دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د خیبر پختونخوا یو شمیر سوداګرو، کسبګرو، سیاسي چیرو او سیدونکو د وی اعتراضي راټولیدنې په ترڅ کې د تورخم پولې د بیا پرانیستو غوښتنه کړې ده. اعتراض کوونکو د یک شنبه په ورځ د نومبر په 14 په لنډی کوتل سیمه کې د لاریون په ترسره کولو وویل چې له تیری وی میاشتې زیات وخت راهیسې د تورخم پولې تړل کېدو د دوی فعالیتونو ته درانه زیانونه اړولې دي. په هغه ویډیوګانو کې چې لارون کوونکو ازادي راډیو سره شریکی کړي دیدل کېږي چې لسکونه کسانو په دې لاریون کې برخه اخیستې وه. دوی په خپل لاریون کې ټینګار وکړ چې د تاوتریخوالي کمولو او دایمي ستونزو د حل لپاره دواړو هیوادونو باید د خبرو اترو او تفاهم لاره غوره کړي. شاخاله چې د خیبر پختونخوا په لنډی کوتل کې د سیمه ییز حکومت استازی او د لاریون کوونکو له ډلې دی وویل چې دوی غواړي د تورخم لاره زر تر زره د خلکو سوداګرۍ او ناروغانو پر مخ پرانیستل شي. د ازادي راډیو ته وویل
د سیاسي خلک، کاروباري، عام ولس، مزدوران ټول پکې وو او موږ یو احتجاجي مظاهره وکړه. د دواړو ملکونو د چارواکو نه موږ مطالبه وکړه چې په سیمه کې نه د بدامنۍ نه د بیروزګارۍ گنجایش ته دواړو ذمہدار خلکو نه موږ دا غوښتنه کوو چې دا شخړې د مذاکرات ته لارې حل شي او بارډر یې دا فوري توګه عام تګ راتګ لپاره، تجارت لپاره، مریضانو لپاره د کولا کړی شي.
هم کې یو شمیر سوداګرو او د سوداګری زو توکو صادرونکو چې پلارون کې برخه خيستي وویل چې د دې اعتراض هدف د سوداګری بیا پیلول او د نورو زیانونو د مخنیوي لپاره د خبرو اترو لاره د ستونزې حل کول دي. د دې ډلې قاری نظم ګل شینواری ازادي رادیو ته وویل
احتجاج په دې باره کې وو چې د کاروبار د کولاو شوې دواړه ملکونه د میز د لارې خبره حل کړه. یو د کابل ته لاړ شي، بل د اسلام آباد لاره شي چې په خیر سره خبره حل شي او د خبرو لارې حل شي. نو مزید نقصان به دواړه ملکونه هم لکه تاجران به نقصان نه نور بچي او موږ مزدورکار دی، ترانسپورټر دی، دا ټول به نقصانات نه بچي.
د یو ترانسپورتي شرکت مالک چې د تورخم پولې لارې د پاکستان بیلابیلو ښارونو ته سوداګري ستوکي لیږدوي وایي چې په 13 اونیو کې لسګونه زره ډالر زیان کړای دی. د چینه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ګودام خرچي ویلې روان دي. مزدوران کوزیدل چې ګیدل شو مالونه او کوزیدو چې ګیدو ته خرابې دي چې کوم تاوان شي نو ما څه کوم دې ده شو چې تر اوسه پورې سلوي 500 سلوي زره ډالر په تاوان خو سره ژوند شوی دي. دې کې څه داسې مالونه چې هغه مو ټیک ټرای کوي فریخې دي راو نو وشته ځکه چې د ګودامونو کې داسې ګودامونه نه دي. نو زه نه داسې کسان شته چې هغه له کوم ډالر څخه
پاکستان د تورخم پوله او له افغانستان سره نور لارې د دواړو خواو ترمنځ لنخت ورسته نشاو خو 15 نه راهیسې تړلې دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل د افغانستان خاورې د کارولو او په افغانستان کې د پاکستان ضد ډلو د شتون تورونه رد کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابي د جمعې په ورځ د نومبر په 14مه په یوه خبري غونډه کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له افغانستان سره سوداګري او ترانزیت به یوازې هغه وخت ممکن وي چې د افغانستان د طالبانو رژیم د هغو پاکستاني ضد عناصرو پر وړاندې ښکاره اقدام ونه کړي چې د ده په خبره د دوی له خاورې فعالیت کوي. نوموړي زیاته کړې چې د انسان د ژوند ارزښت د هر کاروبار له ارزښت لوړ دی او دا د دوی دریځ دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د چهارشنبه په ورځ د نومبر په 12مه له افغان صنعتکارانو او سوداګرو سره په یوه غونډه کې دوی ته له پاکستان سره د خپلو سوداګریزو قراردادونو د پای ته رسولو لپاره درې میاشتنی ضرب الاجل وټاکه. برادر خبرداری ورکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې به تر هغه وخته وځنډول سي څو چې اسلام آباد دا تضمین نه وي ورکړی چې په هیڅ حالت کې به سوداګریزې لارې نه بندوي. که څه هم له نښتو وروسته د دواړو هیوادونو استازو په دوحه او استنبول کې درې ځله سره وکتل، خو په دې غونډو کې د اوربند غځولو پرته کومه مشخصه موافقه ونه سوه. ځینو پاکستاني رسنیو د پاکستاني چارواکو په حواله راپورونه ورکړي چې د دغو لارو د تړلو په لومړیو څلیرویشت ورځو کې د دواړو خواوو سوداګرو ته $200 میلیونه زیان اوښتی دی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مشر خانجان الکوزي تیرونۍ ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو د تړل کېدو له امله افغان سوداګرو ته لږ تر لږه $100 میلیونه زیان اوښتی دی او د زیانونو کچه هر ورځ مخ په زیاتېدو ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو له مخې هر ورځ شاوخوا 2000 سوداګریز موټرونه د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ کوي چې د میاستې سوداګریز حجم $200 میلیونه دی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری اړیکو ریپورت مو واورید. د افغانستان او پاکستان ترمنځ لارې د دوه هیوادونو ترمنځ له وروستي جګړې وروسته تړل شوې دي. څنګه مو چې په راپور کې واورېدل، د دوه خواوو سوداګرو ته $100 میلیونه زیان اوښتی دی. افغان سوداګرو د بدیلو لارو په لټه کې منځنۍ آسیا او د ایران چابهار بندر ته مخه کړې ده.
خبرونو ور اخوا
رابشو درنو اوریدونکو، د خبرونه ورستی مطلب ته چې تاسو پیغامونه او نظریات مو پکې خبرو.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم با کارکنان محترم رادیو آزادی. محترم ها، مدت 5 سال است که ما مردم متقاعد حقوق خود عقض نکردیم. همین دولت طالبان میگه که بعد از محاکمه جور میشه. ما رفتیم میگه شما چند سال تقاعد گرفته؟ 1% ناچیز صاحب تا این کدر دیگه بعد ولموجا که میرم میگه این تو دیگه هم باقی هستی. اسناد ما رو چیرکت تقاعد 5 ساله ما رو نداد. میگه بعد دیگه هم تو از دولت باقی هستی که چند سال شما گرفته. یک برنامه خراب یا جور کردن که نه تقاعد است نه دیگه است. مردم متقاعدین رو جا مصروف ساخته، نه که صدای خود کشیده میتونه، نه حقوق خود خواسته میتونه. اسناد دم هم از بین میبره و دیگه میگه چند سال دیگه هم قرضدار دولت هستی. اینقدر پیسه تحویل کو تو اینقدر سال تقاعد عقد کردی، حالی نه تقاعد است نه دیگه است. ابی صدای ما رو با گل جهانیان برسانید. 5 سال است که ما متقاعدین بدر هیچ چیزم نداریم. اولادای ما نان میخواه، آب میخواه، لباس میخواه. زمستان است، خونه کس نه آب داریم نه نان داریم نه پول داریم که بدر به زمستان خرچ خود بخریم.
سلام و عرض ادب، از کابل با تماس شدیم. نمیفهم تقریبا زیاد وقت میشه که خواهد ما را میگن که میتیم اما دادا نمیشود. تقریبا این بانه ها تقریبا 5 سال میشه که این بانه را دولت میکنه. فیرن که یک آوازه را انداختن که ما تقاعد میتیم و محکمه دایر میشه. از کراچی بانه و از فروش ها پول جمع کدن میره، کراچی از وار جمع کدن میره. چی باشه که با ما متقاعدین متقاعدین ادا کنن یا محکمه را دایر میکنن، بیان شواهد اسنادی تانه، شما چقدر سال کار کردین، چقدر گرفتین، باز نظر به مو و خودشان یک به خود یک میار تعیین میکنن. میگن که والا گرفتی زیاد گرفتی و دایی چیز باقی استی فلان است فلان است و زیادتر شاید باقی بکشه. حتی
پ پیام شما نظر شماست.
لشخورو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ.